السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخیری خبری غړی کې د خپل کوربا منور شانه کې پرځونه قبول کړي. په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټ نو وړاندې کوو. د کورنو او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واورئ. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا فرخنده صدی وړاندې کوي.
نن په 400 کې د خیبر پختونخوا د کارخانو ریډر شو او مزدورانو د پنشن د زیاتوالي لپاره یو مظاهره کړې ده. د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي له وزیر اعظم نه بعد د فاټا د بیکور شو خلکو لپاره د کورونو او سرپناه د جوړولو غوښتنه کوي او د یوکرین وفاقي حکومت او نړیوالو هیوادونو نن دغه هیواد په ختیځ کې روان انتخابات غیر قانوني بلل دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سرکاري کارخانو په خوانې مزدورانو نن په 400 کې په یو احتجاج کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د ماشومانو د تعلیم الاونس او پورا پنشن په ګډون ټول حقونه ورکړل شي. د مزدورانو د ټولنې متحده لیبریشن فیډریشن صوبایي چیرمن اجمل خان وایي په موجوده وخت کې د ریټایر مزدورانو 15,000 پنشن هیڅ هم نه دی او دا د 15,000 ته ورسوي. د 400 په فاروق اعظم چوک کې په دغه احتجاج کې د 400 پیپر مل نه ریټایر شوی یو مزدور افضل خان وایي که حکومت یې پنشن نه سیوا کوي نو مجبور دی چې په بازارونو کې مزدوری وکړي.
اخر منگ لرا خپل اخ ولی نراکی نو زنگ دون سوک نیسته پر حکومت که چه زنگ تا پوسو منگ دیر غریبانانیو زمین بچی به تعلیم پاتیش منگ وده تروس پوری مزدوری پر بوداوال مندی کوی نظره تایم چه انصاف دی منگ سروشی عمران دی منگ سر انصافو.
بلخوا صوبایي حکومت د مزدورانو د غوښتنو په اړه لا هم سند ویلي. دغه ریټایر شو او مظاهره کوونکو دا هم ویل کو غوښتنې ونه منل شوې نو د اسمبلۍ مخې ته به احتجاج پیلوي. د عیسوي ښځې آسی بی بی وکیل وایي نوموړی غواړي چې هیواد پرېږدي او جرمني ته ولاړه شي. نن د جرمني یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې سیف الملک وویل آسیا بی بی که له خپلې کورنۍ سره په جرمني کې اوسېږي نو خوشحاله به شي. جرمني د اروپا له هغو هیوادونو څخه یو دی چې ویلي دي آسیا بی بی او د هغې کورنۍ ته پناه ورکولو ته تیار دي. د جرمني ورځپاڼې د خارجه چارو دفتر په حواله دا هم ویلي دي چې له پاکستاني چارواکو سره مشورې کوي خو په دې اړه یې تفصیلات نه دي شریکړي. بلخوا د آسیا بی بی خاوند عاشق مسیح د اټلی له حکومته خواست کړی دی خو دوی وایي چې پر دې موضوع به له اسلام آباد سره مشاورت کوي. آسیا بی بی ته په 2010 کال کې د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوې وه خو سپریم کورټ د اکتوبر پر 1 د ثبوتونو د نشتوالي له وجې د هغې د خوشې کېدو حکم ورکړی و. د دغې فیصلې پر ضد په پاکستان کې ځینو مذهبي ډلو احتجاجونه هم وکړل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د بیوسه او بیکوره خلکو لپاره د سرپناه د مرکزونو د جوړولو د یوې منصوبې پرانیسته وکړه. وزیر اعظم وویل د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې به داسې سرپناوې جوړوي. اخوا د قبایلي ضلعو مشران وایي باید وزیر اعظم د داسې منصوبو اعلان په فاټا کې هم وکړي چېرته چې د خلکو کورونه ړنګ شوي دي او لا هم ورته د بیا جوړولو معاوضه نه ده ورکړل شوې. د خیبر ضلع نه د تحریک انصاف ګوند د قامي اسمبلۍ غړی محمد اقبال وایي پر دې مسله به له وزیر اعظم سره خبرې کوي او زیاتوي.
په بل ملاقات کې به موږ مطالبه وکړو چې دا کوم کار دوی په لاهور کې شروع کړو دا په همدغه شانتي وزیرستان له چې کوم نږدې ښار یا د پدې کې شروع کړه چې کوم په باړه کې همدغه شانتي په مومندو همداسې په نورو سیمو کې د قبایلو همداسې شروع کړه.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او بیان اجمل خان وزیر پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په وزیرستان کې ډنکل شو کورونو په اړه به له وزیر اعظم وزیر اعلی او گورنر سره خبرې کوي او پر دې به کار پیلوي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پرون شپه په ارګ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی دي. د جمهوري ریاست اعلامیه وایي ښاغلي خلیلزاد ولسمشر غنی ته د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې په دې برخه کې به د بیا یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کوي. د ارګ اعلامیه وایي ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د خلیلزاد د هڅو مننه هم وکړه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د کابل د ټولو انتخاباتي کارکونکو لری کېدو او د رایو ل بیا شمیرلو سره به په دغه هیواد کې د انتخاباتو شفافیت نور هم خشي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن ډاډ څرګندوي چې په کابل کې د کارول شوو رایو بیا شمیرل به شفافیت رامنځته کړي. د کمیشن مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي د کابل اړوند انتخاباتو ټول کارکونکي له دندو لري شوي دي او دوی پر ځای د نورو ولایتونو هغه کارکونکي ټاکل شوي چې په انتخاباتو کې سم کار کړی دی. د انتخاباتو کمیشن تیره ورځ اعلان وکړ چې د کابل د انتخاباتو د کمیشن مشر او ټول کارکونکي د سم کار نه کولو له امله له دندو لري کړی دي. یوکرین او نړیوالو اتحادیانو نن دغه هیواد د روس په لاره بیلتون غوښتونکو کنټرول لاندې ختیځ یوکرین کې کېدونکو انتخابات رد کړي دي او دغه غیر قانوني ګرځولې دي. د یوکرین په ختیځ لوهانسک او ډونسک سیمو کې چې د بیلتون غوښتونکو په لاس کې نن د نومبر په 11مه انتخابات کیږي. په کیف کې حکومت ویلي دغه انتخاباتو سره به هغه هڅو ته تاوان ورسیږي چې مقصد یې په دغه هیواد کې جګړه ختمول دي. د 2010 کال د اپریل میاشتې راهیسې د یوکرین په جګړه کې لسره او بل خبر دا چې اوپیک او د روس په ګډون د تیلو پیدا کونکو نور هیوادونه په متحده عربي اماراتو کې غونډه کوي چې د تیلو د بای د ټیټېدو د مخنیوي لپاره د تیلو د پیداوار په کمولو غبر وکړي. د سعودي عرب او روس د تیلو وزیران بنن په ابوظبي کې د سارونکي کمیټې په غونډه کې مهم رول ولري. په سارونکي کمیټې کې سعودي عرب، روس، کویت، وینزویلا، الجزایر او عمان شامل دي. د دوی یو استازي پرون شپه رسنیو ته ویلي چې دوی د بازار نړیوال اقتصاد د تیلو د ضرورت او سپلای په اړه اندیښنه لري. دا خبرونه اوس هم د موسم حال ورو
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د ګل په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 23، بنو کې 11 او 25 او په کوټه کې 9 او 23 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه او د راتلونکو سلی رښتو ګیم په لپاره د موسم حال واوري د پروانګړې کرا سره اوسې چې په دغو موضوعاتو نور تفصیل واوري. په چارسده کې د کارخانو مزدورانو د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې. دوی څه غواړي؟
5250 پنشن دی. مونږ وایو چې کم از کم 15000 خو دي شي، باقي بند کارخانی دی. مونږ وایو چې رداري چالو شي او د لیبر قانوني دی مالکانه وکړو.
وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې د غریبو خلکو لپاره د سرپناه مرکزونو پرانسته وکړه. لکور مې د قومي اسمبلی غړی وایي دی لړ کې قبایلو ته توجه نه کیږي.
داسی شیلٹر کی بالکل صحیح خبر ہے. داٹول نمک کے یا مرد کم دے کورن والا ہاؤسنگ والا سکم اعلانات کری جی پکارے خدا صاحب ایریا کی وقت نمک کے دل شروع کری وہاں
په پیښور کې د وی غونډې پر مهال بیلابیلو سیاسي ګوندونو له حکومت غوښتنه کړې چې له خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د یو ځای کولو عمل دې توند کړي. احتساب عدالت د مسلم لیگ نواز ګوند د مشر شهباز شریف ریمانډ نور سوار لسې ورځې غځولې ده. د قانوني چارو پوهان دې ته څنګه ګوري؟
ما ته خدا بیخی انتقام اختاری نو تنشه میره داد سکیگی جاپا رنا کیگی اصو کیگی دادو رکسو ساگه دو داد پاکستان پاکی خوم بگیره.
افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه به حال واوري. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدل شي. د مشال ویډیو ترڅنګ وشي. د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو د نن ورځې اخیری خبری غړی ته غوږی راځو. د دې غړی اولنی ریپورت ته د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د سرکاري کارخانو په خوانو مزدورانو نن د یوې مظاهره لاره له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د پنشن کې کومه آئینی او قانوني اضافه شوې ده هغه دې ورکړل شي. دا راز د دوی ته د دوی ماشومانو ته د تعلیم او صحت سهولتونه هم ورکړل شي. شبیر احمد جان په اړه نور حال راکوي.
د متحده لیبر فیډریشن موجوده صوبائی چیرمین اجملی خان وای چې پټول ملکی خوشه تر وولکو پنشنیان مزدوران یا د هغوی کونډروند دي.
5250 پنشن دي. مونږ وای چې کم از کم 15000 خو دي شي، باقي بند کارخانی دي. مونږ وای چې رداري چالو شي او د لیبر قانوني دي مالکانه وکړو او خاص کر د دې خلکو د بقایجات دي. د ټول ملک د مزدورانو دنده مطالبه، جایز مطالبه. د ټول ملک په سطح باندې 7 لک د پاسه کسان دي.
د دغه مزدورانو تنظیم پخوانی جنرل سیکرټری فضل نهار مشال لیډو ته په دې حق لوای
د مزدور پینشن چې کم دی نو هغه په بجټ کې سیوا کړو د 5200 نه بو کړو 10000 تا اوس هغه د پاره دا چې والی کیږي ارزه کې دا میټینګونه لري چې څه به دا سیوا کې نو سیوا شي مې دي په بجټ کې سیوا کړی خو افسوس دا ری بینک ته تر اوسه پورې دا غي یو لیټر رانغه چیرې دا ایشو شي د مزدورانو ته که چیرې پرس کدا په دې پرم نه طریقه باندې نه کیږي به به موږ غټ احتجاج کوو
یو پخوانی مزدور مختار وای چې سبق به بچو ته وړیا ملاوي دو خو ولې هغه هم اوس نه ورکړ کیږي
دلته ویل پیر بورډ والا دا راغی په شاخه دا کې سکول جوړ کړی چې پای کې د صنعتي مزدورانو به شي سبق وای په موږ به شي پای کې داخل کړی دي دوه کال والا ګاډي وغښتو نو فارم به والا ورکاو کتابونه به ورکول دوه کال پس به بیا بند شوی په ځای کې ګپلو شولې نو چې ګپلو شولې هغه ګپلو والا رونه سره غیر سزا ورکړي او ګاډي بند کړل یو فارم بند کړل کتابونه بند کړل په خپل پیسو باندې اخلي
دا چا سدي پیپر مل نه ریټایر شوی یو مشر مزدور افضل خان وای چې په بوډاتوب هم بچولا مزدور کوي
اخر منګ لا خپل اخ ولې نراکی نو زنګ دون اسوګ نشته پر حکومت کې چې زنګ ته پوسو منګ ډیر غریبانان یو زمين بچي به تعلیم پاتې شو منګ ولې تر اوسه پورې مزدوري پدې بوډاواله منډې کو یا چاټکیو یا تټ گاډیو یا جوړ څو منګ پدې منډې لګي و خو له مزدوري کو نظر ته هم چې انصاف دې منګ سره وشي عمران دې منګ سره انصاف
پدې اړه مو چې کله دا خیبر پختونخوا د مدنیاتو کارخانو او مزدورانو محکمې صوبای وزیر امجد علی سره تماس ونیول نو هغه د مصروفیت له وجې خپل دریز را نکړو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د مشال لريو خبرونو کې ورزوی وی بل موضوع ته وی جرمني ورسپانې خبر ورکړی چې آسیا بيبي غواړي ل خپل کورنۍ سره په جرمني کې ژوند وکړي د نوموړي وکیل سیف الملک د جرمني ورسپانې دغه جرمني ورسپانې ته په نننۍ مرکه کې ویلي چې بيبي ته په جرمني کې د اوسېدو موقع برابر کړل شي نو دا ډېر ښه وي په آسیا بيبي باندې د مذهب د سپکاوي تور وو خو د ثبوتونو د نشټوالي له وجې سپریم کورټ له دغه مقدمه بری کړی دا په دې حق له تفصيل په متاهل
د ایسوی خځې آسیې بیبي وکیل وایي نوموړی غواړي چې هیواد پرېږدي او جرمني ته ولاړ شي د جرمني له بیلډ ام زون تاګ ورځپاڼې سره په مرکه کې سیف الملک وویل آسیې بیبي که له خپلې کورنۍ سره په جرمني کې واوسېدای شي نو خوشاله به شي جرمني د اروپا له هغو هیوادونو څخه یو دی چې ویلي دي چې د بیبي او د هغې کورنۍ ته د پناه ورکولو ته تیار دي د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر پر 1 د آسیې بیبي د قضیې فیصله وکړه او ویل چې پر هغې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور ثبوت نشته نو حکومت د نوموړي سمدستي خوشي کړي د سپریم کورټ د فیصلې په هیواد کې د مذهبي ډلو مظاهرې وپارولې چې پکې د تاوتریخوالي پیښې هم وشوې او د خلکو شتمنیو او مالونو ته تاوان واوښت د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت له تحریک لبیک ډلې سره یو موافقه وکړه چې پکې راغلي چې حکومت به تر هغو آسیې بیبي هیواد پرېښودو ته نه پرېږدي چې د هغې په اړه د عدالتي پرېکړې بیا کتنه نه وي بشپړه شوې تر دې مخکې د مظاهرو په غبرګون کې وزیر اعظم عمران خان د سپریم کورټ د فیصلې دفاع کړې وه او لسته یې په وینا کې ویلي ول چې هیڅوک به له دولت یا ریاست سره ټکر ته نه پرېږدي هلته د بیبي میړه عاشق مسیح له ایټالوي حکومته د پناه غوښتنه کړې ده روم وایي پر دې موضوع یې له اسلام آباد سره مشورې پیل کړې دي مسیح وارلمه خاله کاناډا ځنو اروپایي هیوادونو او له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه د هغه کورنۍ ته د پناه ورکولو غوښتنه کړې مسیح وایي د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته یې په پاکستان کې د کورنۍ ژوند ته ګواښونه زیات شوي پر آسیې بیبي په 2009 زیږیز کال کې په پټیو کې د کار پر مهال درو ښځو د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور پورې کړ او دا معامله یې د پنجاب د شیخوپوري یو خطیب ته یوړه هغه پولیس خبر کړل او بیا په 2010 زیږیز کال کې یو عدالت آسیې بیبي ته د مرګ سزا واوروله نوموړی د عدالتي فیصلې پر ضد د لاهور های کورټ ته درخواست وکړ خو په 2014 زیږیز کال کې های کورټ هم د هغې د مرګ د سزا فیصله برقراره وساتله بیبي له هغې ورځې راهیسې د مرګ په خونه کې بندي وه او سپریم کورټ ته یې غوښتنلیک ورکړی و سپریم کورټ د هغې درخواست په 2015 زیږیز کال کې ومانه او د مشر قاضي میاساق ابن سار په مشرۍ درې کسیز جرګګۍ هغه بېګناه وبلله د پاکستان حکومت د سپریم کورټ تر فیصلې او مظاهرې وروسته د نومبر پر 10 آسیې بیبي د ملتان له زندانه یو خوندي ځای ته انتقال کړه د نوموړي وکیل سیف الملوک د ګواښونو له کبله هالند ته ولاړ. د پاکستان د مجازاتو له قانون سره سم که پر یو کس د مذهب یا د پیغمبر د سپکاوي تور ثابت شي نو د عمر قید یا مرګ له سزا سره مخامخېدی شي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیشن په 2013 زیږیز کال کې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې لږ تر لږه 40 کسان د مذهب سپکاوي په تور د عمر قید یا مرګ په سزا محکوم او بندیان دي. په لاهور کې د ټولنیز عدالت مرکز وایي له 1978 زیږیز کال تر 2016 شاوخوا 1402 کسان د مذهب سپکاوي په تور تورن شوي دي. د مذهب سپکاوي د مجازاتو قانون مخالفان وایي دا اکثر د خپل منځي شخړو او په ځانګړي ډول د مذهبي لګکیو پر ضد ناسم ډول باندې کارول کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن، د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او یو شمېر نورو ټولنو، ادارو او سیاستوالانو په بیا بیا له اسلام آباد غوښتي چې دا قانون دې ختم کړي او یا دې پکې داسې بدلون وکړي چې ناسم استعمال یې ودرېږي. خو په پاکستان کې مذهبي ډلې او ګوندونه وایي په دې قانون کې هیڅ بدلون نه مني.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو یوې بلې موضوع ته چې پکې د تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې د بیکور او بیوسه خلکو لپاره د سرپناه مرکزونو منصوبه پرانسته. قبایلی ولسوالۍ دوی کورونه درلودل چې په پوځي عملیاتو کې وران شوي خو تر اوسه د سرسورې نه لري. د دوی په وینا د سرپناه تر ټولو زیات مستحق دوی دي. په کار د عمران خان ورته توجه وکړي. په دې حق له تفصیل دی ویلاندې د میان پاس.
وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د بیکورا او بیوسو خلکو لپاره د سرپناه د مرکزونو جوړولو منصوبه پرانسته وکړه چې پکې به په اوله مرحله کې په لاهور کې 15 مرکزونه جوړول کېږي. نوموړي په دغه موقع خپل وینا کې ویل چې په هغو خلکو ډیر خپه کېږي چې د سر سوری او خواړه نه لري. دی وایي
وہ بیچارے کیا سوتے ہوں گے، اب سردی آ رہی ہے.
تاسو پخپل سوچو کئی چې دا خلک بعد سرپناه او ډوډۍ بغیر څنګه خوب کوي. اوس یخنی را روانه ده چې پکې د دوی مشکلات لا نور سی واشي. نو ځکه مونږ غواړو چې د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې د سرپناه مرکزونه جوړ کړو. مونږ کوشش کوو چې د هیواد ټولو بې وزلو خلکو ته د سرپناه ترڅنګ خواړه او تعلیم ورکړو. دې لړ کې به ډېر زر حکومت یو سارون کې ډله یا بورډ هم جوړ کړي. بلخوا له کورمې قبایلی ضلع د پیپلز ګوند د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وای په دې لړ کې قبایلی ولس تر ټولو ډیر مستحق دی چې کورونه یې په پوځي عملیاتو کې تباه شوي او تر اوسه جوړ نه کړل شو. دی وای
موږ ډېر وخت نه نوټ کوو چې باشنده سړي دا قبایل ځکه د قبایل مکمل دوی اګنور کوي. دا شلټر کې بالکل صحیح خبره ده. دا ټول نمک کې یا مدد کم دی. کورونو والا ہاؤسنگ والا سکم اعلانات کری دی پکارے غدا ٹرائبل ایریا کی وقت نمک کی دل شروع کری وان مون بالکل پتی خبر بند افسوس ہم دے مون تا شلٹر زورات بدن سوا تولن ازیاد قبائلو تا یخنی را روانا لحظا کو بوجود الدا کی دوی مطلب ہے تا فرست سٹیپ وان نخستو.
خو خیبر قبائلی ضلع د تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی محمد اقبال خان بیا وای دوی بعد عمران خان توجہ دے مسلو تھا را گرزوی.
ان شاء الله ولزیز توجہ به ورکی مونږ به دازل ته مطالبه وکړو. په عمران خان په دایسو پرون زموږ ملاقات شوی دی. په بل ملاقات کې به مونږ مطالبه وکړو ته چې دا کوم کار دوی په لاهور کې شروع کو دا په اندغه شانتي وزیرستان لچ کوم نږدې خاریا ده په دې کې شروع کا چې کوم په باړه کې اندغه شانتي په مومندو همداسې په نورو سیمو کې د قبایلو هم داسې شروع کا چې هغه خلک چې هغه متاثرین دي کورې وران دي اوسې د جوړېدو دو ساکت نه درې چې هغوی ته خیمه ولګي او هغوی سره نږدې نشتې دغه کار شروع شي چې د هغوی د روټې د سر د پټې دو یا هغوی له 100 روپۍ ورکولو چې کوم سیستم روانېږي چې قبایل ته هم د دې نه فایده ورسېږي.
محمد اقبال خان زیاتوي چې ک وفاقي حکومت یوازې د تورخم دروازې آمدان هم په قبایلی سیمو کې ولګوي نو په ټولو ضلعو کې دغه شان په لسګونو سرپناه مرکزونه جوړېدای شي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې یو بل ریپورت ورزو. د قبایلی سیمو خلک چې کورنۍ وران شوې دي حکومت یې د بیا جوړولو لپاره ورسره ژمنه کړې ده. د کډوال چې خپل سیمو ته ستنېږي نو د هغې ته د یو کور جوړولو لپاره 400,000 روپۍ ورکول کېږي. خو د وزیرستان او ځینو نورو سیمو د خلکو په وینا دا پیسې ډېرې کمې دي او په دې دوی کورونه نه جوړېږي. پدې حق را تفصیل د سیلاب مسعود ریپورت کې اورو.
دسلی وزیرستان مسعود مشرون وی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پاکستان کې د کومو پنځو سلاکا کورونو د جوړولو اراده کړې ده په هغه کښې د ټولو قبایلو خصوصا د مسعودو برخه د هم وکړي. دغه مشرون زیاتوي چې د طالبانو په خلاف د جنگ په دوران کښې په لکونه کورونه ړنګ شوي دي، اوسېدونکي یې د بیا جوړولو هیڅ وسیله نه لري. په دغه باره کښې شهید انور مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېدلی دی.
حکوماتو عمران خان چې وس اعلان یې کړی دی چې په پاکستان کښې پنځوس لکه کورونه جوړېږي، نو ښه خبره ده چې غریب خلته کورونه جوړ شي، خو زه خپل هریون یم، نه پوهېږه چې آیا دغه د وس هغه د جنوبي وزیرستان د پاکستان حصه ګڼي که نه ګڼي. کنې په چار خو دا ده چې ټیک ده ته بل چا ته کورونه جوړوې، اول خو دغې ماسی دی دغې وزیر او دغې قبایل ته هغه کورونه په چار دي چې ټینټو ړنګ کړي دي، سټیټ ځنې ړنګ کړي دي، ریاست ځنې ړنګ کړي دي، د طالبونو او د فوج په مخې کښې کومه جګړه
د ډوکیټ خانوالی مسعود خبر هم وار وای.
پښتونخوا کښې بیا هم زړاو چې کومه خواټه وه قبایلي علاقه هغې کښې چې کوم نقصان شوی دی، دا وایي چې قبایلي علاقه ته دای مثال دی چې کم از کم لوړه هستان ورکوي چې لس لکه کورونه د ورکو.
د وزیرستان د دغو مشرانو دغه غوښتنه مې چې د پښتونخوا حکومت وایون اجمل خان وزیر ته مخښه کړه، هغوی په دا رنګ ځواب راکړه.
دا د میزه د خلکې کورینا چې کوم ړنګ شوي دي په وزیرستان کې اسپیشل چې دا کوم په مسعود ایریا کې دي دلې په نار کې دي، ان شاء الله تعالی دغه خبرو زه د عمران خان صاحب سره وزیر اعظم سره کړه، وای سی ایم سره وکړه، د گورنر سره وکړه، او دا باندې خبره کړي او په دا باندې سرک چې کوم ان شاء الله چار شریکه دي پرایم منسٹر صاحب ته دا یا چې قبایل ته دا په دا کښې برخه ورکړو، او ښه برخه ده میلاو چې دا کوم کورینه جوړېږي په دا کښې دا هاوسنګ چې کوم سکیم دی په دا کښې ان شاء الله چې قبایلي علاقې شامل.
اجمل خان وزیر دا هم وویل چې د عمران خان د اعلان په مطابق په پنځوس لکه کورونو کښې د وزیرستان خلکو ته خپله برخه خامخا میلاویږي. اب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د مشال ریډیو خبرونو کې ورځو پیښور ته چیرته چې پرون د سیاسي ګوندونو یوه غونډه شوې ده او پکې د وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې ده چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یوځای کولو فیصله یې کړې ده، خو لا هم په دې لړ کې د پرمختګ کارونه او دغه شان ته د انتخاباتو لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په کار ده چې حکومت دې مسایلو ته توجه ورکړي. خالد خان یې په اړه نور حال راکوي.
په دې مهال د قومي وطن پارټۍ چیرمین آفتاب احمد خان شیرپو وویل قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو وروستو د پاکستان وزیر اعظم خیبر پښتونخوا ته سل اربه روپۍ په سمدستي توګه او قومي مالیاتي ایوارډ کې د قبایلي ضلعو دپاره درې فیصده برخه هم ورکړي. آفتاب شیرپو وویل چې د انضمام نه پس موجوده حکومت د قبایلي ضلعو مالي او انتظامي معاملات ښه کولو دپاره هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی، او په دې لړ کې د ټاسک فورس جوړول هم د ده په نظر د انضمام عملي کولو کې خندان اچول دي.
موږ خو بار بار وایو چې د ان ایف سی کمیشن دی فوراً روغوستی کی، هغه اوسه پورې مکمل نه دی، صوبو اوسه پورې نمائنده نوم نه ورته، او چې څو پورې هغه نوم ور نه کی دا کمیشن نه پوره کیږي. دا نیشنل فائنانس کمیشن میټنګ نه شي راغوسته کی، دا سل ارب روپے دا کال چی دی، د دې نه بغیر دا کار نه کیږي.
دا باجوړ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د انضمام حامی شهاب الدین خان وویل دا خیبر پښتونخوا نوې ضلعو کې په سمدستي توګه مقامي حکومتونو دپاره ټاکنې وشي، او دا ژمنې سره سم د را روان کال مارچ د میاشتې نه وړاندې په نوې ضلعو کې د صوبایي اسمبلی دپاره ټاکنې هم وشي.
خو کیرټیکر حکومت هم خطا وکړله، زمونږ قومي مشرانو هم خطا وکړه، سستی وکړله، چې دا خبره شاته لاړه وو. موږ د تېرې الیکشن نه پاتې شو چې موږ ته نمائندګي په صوبه کې ملاو نه کړو، که په صوبه کې موږ ته نمائندګي ملاو وی نن، او زموږ هلته
دغه شل تلیریش کسان ناس وے نو زما خیر لے پدی ورکنگ ریلیشن شپ کے مدن ډیر زیات آسانی وا.
دا پختونخوا اولسی تړون مشر ډاکټر سید عالم مسعود اوایل دا فاټا انضمام نه رستو دا پختونخوا د گورنر انتظامی مشر تابع ختم شوی دا او باید چې دا صوبے وزیر اعلی د دغه نوی ضلعو انتظامی او ایانی مشر وی. هغه اوایل فاټا سیکریټریټ ته په سمدستی څوګه ختم کړی شي او د ماتخ عدالتونو سره سره دی نوی ضلعو کې د موبایل سرویس او رسنو ته پورا پورا اجازت ورکړی شي.
نو د دې په ځای باندې موږ اول جوډیشری اته ګوره چې جوډیشری 3G 4G فیسیلیټی د میډیا رسېږي د بنلفانی امدادي ادارو رسېږي دا څلور ټکي دا نور پنیغا د دهشتګردي خدمه ده د امن راتل.
په دا غونډه کې د نورو نه علاوه د کامی سملی پخوانی غړی شاجی ګل افریدی د پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر علی شاه او د فاټا د ځوانانو د جرګې غړو او مشرانو هم ګډون وکړو او دغه یو غوښتنه وکړه چې ټول هغه سیاسي ګوندونه مدني ټولنې ځوانان او طالب علمان دي قبایلي ضلعو ته خپل آئینی قانوني او انتظامی حقوق ورکولو دپاره یو ځل بیا راغون شي او په لڑکی خپل آواز اوچت کړي. خالد خان، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا
پرون احتساب عدالت د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شاباز شریف ته درغلیو په مقدمه کې د تحقیقاتو په خاطر د نور څوارلس ورځو لپاره احتساب ادارې یعنی نیب ته پریمانډ حواله کړی. د یاد ګوند مشران وایي له دوی سره ناانصافي روانه ده، خو د تحریک انصاف مشران بیا وایي نیب خپلواکه اداره ده او قانوني کاروایي کوي. په دې موضوع ریپورت درته د یوې لنډې دمې نه پاسه ورو. احتساب عدالت د مسلم لیگ نواز ګوند مشر میا شاباز شریف ته د نورو څوارلس ورځو ریمانډ ورکړی چې پکې به احتساب اداره له نوموړي د هغه خلاف د درغلیو د تورونو تحقیقات کوي. شاباز شریف احتساب ادارې تیره ورځ په لاهور کې احتساب عدالت ته وړاندې کړو او له عدالت یې غوښتنه وکړه چې له نوموړي کېدونکي تحقیقات مکمل شوي نه دي، نو د دې لپاره د دوی ته نور وخت ورکړل شي. په دې اړه په خیبر پختونخوا کې د مسلم لیگ نواز ګوند صوبایي مشر امیر مقام اویل د ګوند له مشرانو سره یې بې انصافي روانه ده.
خبرو پوهېږي واقعی نا انصاف کی زیادہ کی مرحل دار سو واقعی مو میں سا تو جرا چرتا یہ واقع پدا جرا سی جی حق ما ملا وی گیو انصاف شری عرب کی.
امیر مقام زیاتوی دوی با د خپل دفاع لپاره ټول قانوني لارې چارې استعمالوي. بلخوا د تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی سلیم رحمان وای په شاباز شریف د درغلی مقدمې د دوی حکومت نه دی جوړ کړی او نه هم د احتساب اداره د دوی په واک کې ده چې ګنې دوی یې د مسلم لیگ نواز ګوند خلاف استعمالوي. سلیم رحمان زیاتوي
دو په الیکشن باندې د دندې الزام لګی دو په دې نه په دغه باندې چې د حکومت یا د دې د الیکشن کمیشن دی کده نیب دی دا خو د دوی د مشرانو نیولې دي. د اپوزیشن لیډر خو چې چا د نواز شریف صاحب په سلام مشوره باندې دا کسان نیول شوي دي مشران په دې کې زموږ څه سویمه ده په دې کې زموږ د حکومت کم کردار دی بلکې الټه پکې په هغه ټایم دوی د ریکارډ راوالي د اسمبلۍ په دې کې موږ باقاعده دا تقرونه کړي دي چې دا تاسو په خپل ذاتي دغه باندې نیسئ دا کسان دا به زموږ خلاف تاسو استعمالوئ او قدرت ته ګوره هغه الټه پکې هغه کیږي نو په دې کې زموږ څه کم کار دی.
خو د قانوني چارو پوه ایډوکیټ قاضی انور پښتنه راپورته کوي چې د احتساب اداره د ډیرو خلکو خلاف تحقیقات کوي نو په هغو کې یې څومره خلک گرفتار کړي دي. نوموړی وای د نیب دا طریقه کار د هیواد په ګټه نه دی.
ما ته خدا بیخی انتقام مخصاری نو سنشه میره صداو گره که داگه میاشتن سوا شو بکیو خود آگه دو میاشتی پروکی گی نو دا پا همسا چی ده دی مقصد بید و دن دن درخ کاری که سفر آگه سره دی رامات نکه و آگه غریبا نو سفتنگ ده که ما سنه دی کری و دی نپری دی دا چی سکی گی چا پا وینا کی گی اصو که کری
که سه هم تحریک انصاف په بیا بیا ویلی چې د احتساب په نوم ورته خلکو رای ورکړي او په دې کې به هیڅ سمجوته نه کوي، خو مسلم لیگ نواز ګوند وایي د احتساب مخالفت نه کوي خو له طریقه کار سره یې اختلاف لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو په خبرونو کې دروانې غړې نیمه ته ورسېدلو. په پیښور کې د ماښام پنځ نیمه بجې شوې. د فرخنده اسد نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سرکاري کارخانو پخوانیو مزدورانو نن په چارسده کې په یو احتجاج کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د ماشومانو د تعلیمي الاونس او پوره پینشن په ګډون ټول حقونه ورکړل شي. بل خوا صوبایي حکومت د مزدورانو د غوښتنو په اړه لا هم سنکې ویلي. د عیسوي ښځې آسیا بیبي وکیل وایي نوموړی غواړي چې هیواد پرېږدي او جرمني ته ولاړ شي. نن د جرمني یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې سیف الملک وویل آسیا بیبي که له خپلې کورنۍ سره په جرمني که اوسیږي نو خوشحاله به شي. بل خوا د آسیاوي بخاوند عاشق مسیح د اټلي له حکومت نه هم د پناه خواست کړی دی. د بلوچستان پنجګور ته څیرمه د پاکستان او ایران پر سرحدي پوله نن سهار د ایران د سرحدي عسکرو له لورې پر یو پاکستانی موټر باندې هغه مهال ډز وشوې کله چې دا موټر د پاکستان د سرحدي سیمې نه ایران ته داخلېدونکی و. په پیښه کې دوه پاکستانیان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په دې اړه لا هم حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د بې وسا او بې کوره خلکو لپاره د سرپناه د مرکزونو د جوړولو د منصوبې پرانیسته کړې ده. وزیر اعظم وویل د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې به داسې سرپناوې جوړوي. اخوا د قبایلي ضلعو مشران وایي باید وزیر اعظم د داسې منصوبو اعلان په فاټا کې هم وکړي چېرته چې د خلکو کورونه ړنګ شوي دي او لا هم ورته د بیا جوړولو پوره معاوضه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د سولې د بروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیزاد پرون شپه په ارګ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره لیدلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د کابل د ټولو انتخاباتي کارکوونکو له لرې کېدو او د رایو له بیا شمېرلو سره به په دغه ولایت کې د انتخاباتو شفافیت نور هم ښه شي. یوکرین او نړیوالو اتحادیانو نن د دغه هیواد د روس پلوه بلتون غوښتونکو کنټرول لاندې ختیځ یوکرین کې کېدونکي انتخابات رد کړي دي او دغه یې غیر قانوني ګرځولي دي. او اوپیک او د روس په ګډون د تیلو پیدا کوونکو نور هیوادونه په متحده عرب اماراتو کې غونډه کوي چې د تیلو د بیې د ټیټېدو د مخنیوي لپاره لایحه عمل وټاکي.
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. مهم ټکی یې درته وړاندې کوو.
د اردو ژبې مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې یو نوی مختلف قسمه دوایانې تیره میاشت د پنجاب صوبې د ډرګ ټیسټینګ لیبورټري نه یو وار بیا غیر معیاري ګرځول شوي. ادارې مخکې لیکي د سلویخ کمپنو د دوایانې په تیرو پنځو کلونو کې کم از کم شپږ ځلې د تشخیص په وخت د صحت لپاره د نقصان وړ ګرځېدلې او د دې باوجود نه یوازې دا دوایانې ملکي خرڅول کیږي بلکې ډاکټران یې هم په خپلو نسخو کې لیکي. ادارې مخکې لیکي چې څنګه غیر معیاري دوایانې په آزاده خرڅول کیږي او اړوند چارواکي ولې نوټس نه اخلي. ادارې پوښتنه راپورته کوي چې سلویخ د دوایانو کمپنۍ چې غیر معیاري دوایانې خرڅوي آیا د طب او ملکي قوانینو نه زیاتې طاقتورې دي او اخر هغه کم وجوهات دي چې زموږ ډاکټران یې په خپلو نسخو کې لیکي. ادارې اخر کې لیکي باید چې د صحت وفاقي او صوبایي وزارتونه د دې نوټس واخلي او اړوند خلکو پر ست کاروایی وکړي کم چې دی کې ککړ دي. د انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورونو د غړو او ماشومانو په محفوظ لاسونو کې د ورکولو کیسونه یو سخ عمل جوړ شوی او د دې د ځای کولو ماشومان ته ښه ماحول ورکولو لپاره د پاکستان سپریم کورټ د ماښام عدالتونه معرفي کړي دي. د دې اقدام وړومبی پیل د لاهور های کورټ چیف جسټس محمد انوارالحق د جمعې په ورځ وکړو. ادارې په وینا چې د دې ګام ستاینه پکار ده ولې چې د ځای د کمښت له وجې یو شمېر ګامونه نه اوچت کړی شوي. د ورځې په دویم وخت یا ماښام کې د سهولتونو بیا استعمال سره نه یوازې وسایل محفوظ پاتې کیږي بلکې د موجوده صورتحال ښه جوړولو لپاره له وړاندې نه موجود د وسایلو د بیا استعمال احساس هم ښایي. ورسپانه کې راغلي چې لمخ کې نه عدالتونو کې ګڼ شمېر مقدمې دي او په خاص توګه په تیرو دوو کلونو کې عدالتونه په سیاسي مقدمو کې مصروفه دي. ورسپانه کاږي چې ورځ کې خلک کار کوي او د عدالتي کاروایانو لپاره کار نشي پرېښودی. د دې ماښام عدالتونو جوړولو سره نه یوازې د موجوده ځای کارولو نه ګټه کېدی شي، بلکې د هغه کارکوونکو ښځو او نارینهو ته هم وخت ورکړو چې هغې د ورځې کار کوي. بل دا چې په ورځ کې د ماشومانو د ورکولو کیسونو کې دا حقیقت هم په پام کې نه نیول کېږي چې ماشومان سکول ته سي. دا د ماشومانو زده کړې متاثروي او هغې توجه په کیسونو وي. ادارې خیری کلي کې دا عدالتي نظام کې بدلون راوستو کې یو ښه قدم دی. ځینې خلک روایتي د انصاف نظام لکه جرګې او پنچایتونو سره رابطې کوي چې هغې زر انصاف کوي، خو د ماښام عدالتونو غوندې ګامونو سره ولس عدالتونو ته تلی شي او دې سره د نوکرو موقع هم پیدا کېدی شي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، وزیر اعظم عمران خان ویلي چې قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مقصد د ولس ښهوالی و او د دې مخالفین به ناکامه کړی کېږي. ادارې وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې ورګډول یوه اهمه او غټه فیصله وه او د حکومت له اړخه ورکړی شوی د انضمام عمل مکملولو لپاره شیډول اوږدمهاله و چې په سکار هم ډېر پرو روان و. ادارې زیاتوي په یوه سیمه کې ولس بدلون هغه وخت محسوسوي چې هغې ته بنیادي سهولتونه ورکړی شي. د دې سهولتونو ورکولو لپاره د بلدیاتي ادارو انتخاب هم د اهمیت وړ دی او په قبایلي سیمو کې لا د مقامي حکومتونو نظام هم عملي کړی شوی نه دی. ادارې وایي د قبایلي سیمو د انضمام نه علاوه هم ځینې معاملات داسې دي چې په هغې هم د کار کولو ضرورت دی. د وفاق او خیبر پختونخوا ترمنځ د بجلی د منافع کیس لاشته، د اوبو په ذخیرو د مهمو فیصلو ضرورت دی او مرکز او صوبو کې حکومتونه لبا خپل ترجیحات ټاکل وي چې خلک عملی نتیجې وګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ لیکي په ماسکو کې د افغانستان د سولې او امن په خبرو کې د طالبانو نمائندګانو هم ګډون وکړ، خو په دغه نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د امن د عمل په اړه ټولې خواوې کومې نتیجې ته ونه رسیدلې. بلخوا اکانومیست مجله لیکي په ایران د امریکایي بندیزونو باوجود ځینې یورپي کمپنیان لا هم د دغه هیواد سره تجارتي تعلقات لرلې شي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده ساده ورو.
په مسکو کې د روس په کوربتوب د افغانستان د سولې په اړه غونډه د ترجمه پر ورځ د افغانستان د سولې د شورا د غړو او د طالبانو د استازو په ګډون پرانستل شوه. کابل وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره دغه غونډه د خپلواکو هیوادونو د هغو غونډو په لړ کې نه ده جوړه شوې چې افغان حکومت هم ګډون پکې کړی و، نو ځکه یې دې غونډې ته خپل استازي نه دي استولي. واشنگتن پوسټ لیکي په دغه کانفرنس کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم ګډون وکړ چې خای روس غواړي په افغانستان کې په دغه لړ کې د خپلو تجربو نه ګټه پورته کړي. لاروف وویل چې روس غواړي د یو متحد افغانستان سره ودرېږي چې پکې ټول افغانان چې تعلق یې د هرې ژبې او نسل سره دی په امن او سوله کې خپل آینده ژوند وکړي. په دغه کانفرنس کې د یولسو هیوادونو غړو ګډون وکړ چې پکې پاکستان، چین او د ایران نمائندګانو هم ګډون لرلو، خو پکې داسې کومه نتیجه او یا حل لاره مخې ته نه ده راغلي. د افغانستان حکومت وایي د سولې عالي شورا غړو د افغانستان د یوې غیر حکومتي ادارې د پلاوي په توګه د ماسکو په غونډه کې ګډون کړی دی. بلخوا اکانومیست مجله لیکي امریکا د نومبر پر 15مه په ایران نوي بندیزونه عملی کړل. دغه بندیزونه چې د ایران د تیل او د شپینګ په صنعت لګیدلې دي. امریکایي ولسمشر ټرمپ ویلي دا به پر ایران تر ټولو سخت اقتصادي بندیزونه وي. دغه بندیزونه د اروپایي هیوادونو پر ځینو کمپنیانو نیخ په نیغه نه دي لګول شوي او کولای شي چې د ایران سره سوداګري اړیکې ولري، خو دغو کمپنیانو مالکان ویره لري چې د ایران سره د اقتصادي اړیکو لرلو له وجې پرې په امریکایي مارکیټ کې بندیزونه لګیدای شي. د نن وړاندې ولسمشر ټرمپ په ټویټر پاڼه ویلي وو هغه څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره به نه کوي. ډیرو کمپنیانو چې پکې د برتانی او فرانس هوایی شرکتونه هم دي لوړاندې نه ویلي چې دوی له ایراني مارکیټه په مکمله توګه اوسي، او ډیرو نړیوالو هوایی شرکتونو تهران ته خپل پروازونه هم مدرولي دي. خو ځینو وړو اروپایي کمپنیانو دا پیلي دي چې چونکې دوی له امریکا سره تجارت نه کوي، نو ایران ته د یو شمېر سامانونو د لیږلو کار جاري ساتي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی موبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی موبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په ارکیل ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. ښاغلي خلیلزاد په داسې حال کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کړی چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د روس په کوربتوب د سولې د عالي شورا او د طالبانو استازو په ګډون یوه غونډه جوړه شوې وه. ارګ یعنی د افغانستان د ولسمشر د ماڼۍ لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد ولسمشر ته د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړل. وی ویل چې د دې هڅو په ترڅ کې به یو ځل بیا یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالحکیم مجاهد چې د ولسمشر او خلیلزاد په دغه ملاقات کې حاضر و زمونږ له همکار احمد تکل سره خبرې کړې دي. دی وایي
زما په اصله باندې د خلیلزاد صاحب دغه سفر یوازې د دې نه ده بلکې له دې سره مکمل یو ټیم موجود لري چې د امریکا د حکومت د مختلفو مهمو امنیتي او سیاسي ارګانونو خلقو سره موجود دی. دغه یو ټاسک فورس ده د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره مصمم ده او د خلیلزاد دغه هڅې هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت ده، هم د بین المللي ټولنې لپاره یو مهم فرصت ده. نو زما په اخره باندې هم د طالبانو اسلامي تحریک لدینه د دې فرصت نه درسته ګټه پورته کړي، هم د افغانستان حکومت له دې فرصت نه سمه ګټه واخلي.
ښاغلی مجاهد، تاسو تیره شپه په هغه غونډه کې حاضر وئ چې ولسمشر اشرف غنی له ښاغلي خلیلزاد سره وکتل، د خلیلزاد له خبرو نه ستاسو برداشت څه و چې د ده راتلونکی اقدام به څه وي؟
د جناب خلیلزاد صاحب خبرې ډېرې واضح او قاطع ویلې. هغه وویل چې موږ ملاقاتونه کړي دي د طالبانو د اسلامي تحریک سره او موږ یو فرصت لپاره د سولې وینو او د دغه فرصت نه باید استفاده وکړو او مخ په وړاندې باندې کوو. ورسره ورسره د افغانستان د جناب ولسمشر هم نظر دا و چې د افغانستان د سولې پروسه په داسې حالت کې باید مخ په وړاندې لاړ شي چې مالکۍ کې د افغانانو سره وي او افغانان خپلې فیصلې خپلې باندې وکړي، ولې تسهیل او اسانتیاوې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت سره لاندې.
مګر ښاغلی مجاهد، طالبانو لا لمخکې نه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو هڅې رد کړې دي او هلته په مسکو کې په یوه غونډه کې حاضر شول او علاقمندي یې ډېره ښکاري چې هغې خواته ده.
تر څومره پورې چې زما ته د طالبانو د اسلامي تحریک موقف ښکاره کېږي، هغو دوه پړاوه لري. یو دا ده چې یو تعداد مسایل دي چې په افغانستان کې د خارجي قواوو موجودیت ده، دغه مسایل په قاطعیت سره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت سره مطرح کړي او کله چې یو نتیجې ته د هغو سره په یو شکل باندې جدولي زماني باندې او بل شکل باندې یو نتیجې ته رسیږي، دوهمه مرحله هغوی خپله باندې وایي چې موږ د افغانانو سره مطرح کوو تر څو چې ټول افغانان د افغانستان په قضیه کې موجود نه وي، د افغانستان سیاسي ګوندونه موجود نه وي، د افغانستان ټولې پرګنې د هغوی نمایندګانو وجود ونه لري. ورسره ورسره د افغانستان حکومت نو هغوی وایي هر سیاسي حل هر فیصله چې د افغانستان د بحران په ارتباط باندې کېږي هغه به بیا ناقصه وي او د یو بل بحران زېږنده به وي. نو زما په اصله باندې د طالبانو د اسلامي تحریک موقف هم په دې باندې د دوهمه مرحله کې ډېر واضح دی چې هغه د افغانانو مالکیت باندې یو سیاسي حل ته ترجیح ورکوي.
په داسې حال کې چې طالبانو د مسکو په غونډه کې لږ تر لږه د یوه لوري رسمیت ترلاسه کړ چې هغه روسیه او د روسیې نږدې اقمار دي، دلته د امریکا متحد ایالات او د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د روسیې له بهیر سره مخالفت څرګند کړی، په دغسې یو پیچلي حالت کې د سولې د خبرو راتلونکي ته تاسو څومره امیدواره یاست؟
زما په عقیده باندې د تل لپاره د افغانستان د جناب ولسمشر هم غوښتنه دا وه چې د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې لومړی ملي اجماع ته ضرورت ده، دوهم منطقوي اجماع ته ضرورت ده، درېیم بین المللي اجماع ته ضرورت ده. د روسانو د روسیې د حکومت په افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې دخیلېدل د همغه منطقوي اجماع ته تقریبا اشاره ده. او د افغانستان په سوله کې مرسته کولای شي. نه باید د روسیې حکومت او د امریکا حکومت په افغانستان کې د توافق په ځای باندې د تقابل ډګر ته لاړ شي. د دې دواړو ترمنځ تقابل په افغانستان کې نه د افغانستان د خلکو په ګټه باندې ده، نه د افغانستان د حکومت، نه د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده. بنا له دغه فرصت نه په استفادې باندې هم د افغانستان حکومت هم د امریکا حکومت ګټه واخلي چې د منطقوي اجماع په رڼا کې د افغانستان د سیاسي حل لپاره هڅې وکړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد وو چې کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه او د افغانستان د سولې په حواله په مجموعي توګه د مشال ریډیو سره خبرې وکړي.
ټولنه او سختریدي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د اغر د عمل سره
پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوه دی
چې څنګه واکمن خلق چې دی هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو نړیوال ریپورت ته. نن یعنی د نومبر په 11مه لومړی نړیوال جنگ پایته رسیدلې وو. دغه جنگ په 1914 کال کې د جولای په 20مه شروع شوی وو او په 1913 کال کې هم په نننی تاریخ سر ته ورسیده. د لومړی نړیوال جګړې په اړه د ګلیاز ریپورت اورو چې د پریډ په موسیقۍ پیلېږي.
په 1914 کال کې یورپ غیر مستحکم وو. جرمني خپل گاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې نه درلودې. بلې لور ته د ترکیې خلافت عثمانیه هم په زوال وو ځکه چې فرانس، روس، اټلی او برتانیې ترې زیاتره سیمې نیولې وې. د 1914 کال د جون په 28مه د آسترو هنګري سلطنت مشر فرنانس فرنانډټ د بوسنیا سرایو خارو ته ورغلی وو چې خپل میرمنې سره ووژل شو. په هغه وخت کې بوسنیا د آسټریا هنګري سلطنت خلاف وو او د خپلواکۍ لپاره یې غورځنګ شروع کړی وو. په سرایو کې د آسټریا هنګري سلطنت مشر وژنه د لومړۍ نړیوالې جګړې سبب شوه. آسټریا سلطنت د بادشاه د وژنې په پلمه د سربانو خلاف شو چې روس پرې غوسه وو، خو جرمني د آسټریا پلوه وو او په لومړي سر کې له جنګه ډډه کوله. د 1914 کال د اگست په میاشت کې جرمني او ائتلافي هیوادونو د جنگ میدان ته ورودنګل او برتانیې د جرمني خلاف جنگ اعلان وکړ. جرمني د بلجیم او بیا د فرانس شمال کې زیاتره علاقې ونیولي او له پاریس خاره 50 کیلومتر لري وو. د جرمني یو نیم لکو نه زیات فوجیان ائتلافي هیوادونو په شاکل، خو د برتانیې د سلطنت لاندې هیوادونو آسترالیا، نیوزیلند، جنوبي افریقا او هند څخه په سلګونو زرو کسانو په دې جنگ کې برخه واخیسته. په دې نړیواله جګړه کې فرانس، برتانیې، روس، سربیا، بلجیم، اټلی، امریکا او نور هیوادونو ائتلاف جوړ کړی وو. بلخوا جرمني، آسټریا سلطنت، د ترکیې عثماني خلافت او بلغاریا ملګری هیوادونو وو. لومړی نړیواله جګړه په درې محاذونو وه. په دې کې یورپ، افریقا، پیسیفیک او ایشیا هم شامل وو. په دې جنگ کې په لسګونو زره کسان وژل شوي ول. جرمني په لومړي سر کې کامیابی ترلاسه کړې وي او بیا یې دفاعي حکمت عملي خپل کړې وه. فرانس او برتانیې روایتي طریقې خپل کړې وي او په خپل سر یې جنگ کاوه. په دې وخت کې آسټریا سلطنت کمزور شو، خو جرمني د روس خلاف ډېرې کامیابی ترلاسه کړې. که څه هم روس سره ډېر زیات فوجیان وو، خو د روسیې سلطنت ختمېدو او بلشویک انقلاب له وجې روس د نړیوالې جګړې وتله. په دې باندې د روس ائتلافي هیوادونو سخت غبرګون هم ښودلې وو. د روس له نړیوالې جګړې وتلو سره جرمني ته په دوو محاذونو د جنگ ضرورت پاتې نه شو، نو ځکه یې لویدیز فرنټ ته مخه کړه. جرمني په 1913 کال کې لوی عملیات پیل کړل او تمه یې لرله چې دا به کامیاب شي او د جنگ بدې خبرو اترو ته به لاره هواره شي. خو په دې موقع په لوی شمېر کې امریکایي فوجیان ورسېدل. جرمني په لومړي سر کې کومې کامیابۍ ترلاسه کړې وې، خو هغه شان پریشان مسلو سره مخامخ شو چې څنګه ائتلافي هوادونو خپل قابلیت ترلاسه ورکړي وو. په جنگ کې مرکزی قدرتونو په زوال شو. په منځنی ختیځ کې عثمانیه خلافت ختم شو. آسٹریا هنګرین سلطنت تقسیم شو، ځکه چې ایټلی په 1913 کال کې بریا ترلاسه کړې. بلخوا په لویدیځ فرنٹ جرمنی د امریکا په وړاندې سخت مقاومت سره مخامخ شو، ځکه جرمنی د هغه وخت امریکا ولسمشر ویلسن څخه په رسمي توګه د جنگ بندۍ خواست وکړو. د جرمنی حکومت په دې وخت کې مات شو او په رسمي توګه جنگ بندی لاسلیک شو. د 1913 کال د نومبر پر 11مه په لندن او پیرس کې خلکو د جرمنی په وړاندې جنگ ګټلو جشن ونمانځلو. په لومړۍ نړیواله جګړه کې د جرمنی شکست باوجود د یورپ زیاتره برخو کنټرول یې ترلاسه کړی وو. د ورسالی تړون وروسته جرمنی یو خود مختار هیواد جوړ شو، خو بحري قوت یې په قبضه کې واخیستل شو. زیاتره وسلې تسلیم کړې. رینلند چې د جرمنی لویدیځه برخه ده په قبضه کې واخیستل شوه او نور مشکلاتو سره مخامخ شوه. دا هغه جزئي وجوهات وو چې د دویمې نړیوالې جګړې سبب جوړ شو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ دا ضروری بولی چې په کار د پاکستان په سینټ کې وړاندې شوی په ماشوم وادي کې د ودونو د مخې نیولو بل منزور کړل شي. یاد اداره په دغه بل کې داس په د دغه بل سپارښتنه دا شوې ده چې د جنکو لپاره د واده عمر د لک تر لګا تل لسکاله وټاکل شي. اداره دا بل منظورېدل ځکه ضروری بولی چې اکثره هغه ماشومان چې په کوم عمر کې ودیږي د صحت له مسلو سره مخامخ کېدي شي. په دې اړه تفصیل د ملیحه امیرزاده ریپورت کې اورو.
د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای په ماشوموالي کې د ودونو د مخنیوي بل چې د پاکستان سینټ ته وړاندې شو د هیواد حکومت لپاره یو ښه موقع ده چې ټول ولستا د یو شان حق ورکولو شمنې پوره کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف لشمیر سره سم په پاکستان کې 21% جنکې د 18 کالونو کم عمر او 3% د 15 کالونو کم عمر کې ودیږي. هیومن رائټس واچ وای هغه ماشومان چې په کم عمر کې واده کړل شي زیاتره امکان لري چې سکولونه پرېږدي او د ښځو پرتله په حمل کې د زیاتو صحي مسلو سره مخامخ وي. دغه راز بچي هم د صحت مسلې لري. په پېښور کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی ارشد محمود هم په دې بنیاد دغه بل منظورېدل ضروري ګڼي او وایي چې په کار ده د جینکو د واده عمر دې لږ تر لږه 18 کاله وټاکل شي.
په پاکستان کې هوسم په ګڼ شمیر کې وړو جنکو ودونه کېږي د 15 کالو نه ینګ ایج کې او د 13 د 15 په میانس کې خو د ډېرو زیاتو جنکو ودونه کېږي. دغه بیا ډېر کلوز لینک چې دی نو هغه دې سره هم دی چې دا کوم بیا ماشومان مري نیو بورنز یا مین دې مري د ماشوم د پیدایش په دغه کې دا وړي وړ عمر کې چې کوم مین دي نو د دې چانسز ډېر زیات دي. په دغه وجه باندې په پاکستان کې میټرنل مورټلټي ریشو یا چایلډ مورټلټي ریشو دا ډېر زیات هاي دی. نو زما په خیال خو ډېر ضروري ده چې دا بل پاس شي او بیا په دې باندې عوامو کې آگهی راشي.
د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره وای دا هر څه بدلې دي شي کچره پاکستان د سینیټری شری رحمان لخوا په وړاندې شوی بل عمل وکړي او په ماشوموالي کې د ودونو مخنیوي قانون 1929 کې بدلون راولي. په دغه وړاندې شوي بل کې سپارښتنه شوې چې د 18 کالونو کم عمر کې دي د ماشومانو په ودلو مکمل بندیز لګول شي. د پاکستان په اوسني قانون کې د جینکو لپاره د واده عمر 14 او د لکانو لپاره 18 ټاکل شوی دی چې په دې کې هم جنسي توپیر دی. خو هیومن رائټس واچ لیکي پر دغه قانون هم ډیر کم عمل کیږي. د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره وایي په کار ده چې د پاکستان حکومت د جینکو او ښځو حقوقو ته سما پاملرنه وکړي. جینکې اکثره په واده کې د سویلو حق نه لري او نه هم د خپل ژوند د ملګري په خوښولو کې. پاکستان هم د نورو هیوادونو په شان ژمنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د دوامدار ترقیاتی اهدافو لمخبه تر 2030 کال پورې د 18 کالونو په کم عمر کې د ودونو مخاوني سي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورزي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
د تیر میاشتې په دیرشمه د پیښور های کورټ لخوا په قبایلي ضلعو کې د عدالتي اختیاراتو ختمولو او باقاعده د ضلعي عدالتونو نظام د غځولو حکم شوی و. د هغې وروسته هغه خلک چې خلاف یې پولیسداري مقدمې روانې وي پریشانه دي چې دغه مقدمې به یې اوس چیرته چلیږي. شانواز ترکزی یې په اړه تفصیل لري.
د پیښور های کورټ په فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن کې د کمشنری انتظامی سره موجود عدالتي اختیاراتو ختمولو امر ورسته په قبایلي سیمو کې هغه مقدمه چې د زوړ قانوني عدالتونو سره روان وي مکمل ولاړ دي. کمشنری انتظامی وایي چې هغه سره په مقدمو د اوریدلو او د فیصلې ورکولو اختیار نشته، خو هغه خلک چې دغه انتظامی سره به خپل مقدمه د هواري لپاره راوړي ډیر پریشان دي چې اوس نه خو پخوانی عدالت شته او نه لا نوې عدالتي نظام راغلی. شاهی خان د کوزه محمود پندیالی وسیدون کې یو قامی مشر دی او وای
کمزور به عدالت تراغو درخواست په وکړو نو زغه زوره ور به ول را کنټرول کو اوس هغه زوره ور په خپل سر باندې ګرځي د چا څه پروا نه ساتي. دلته د عدالت زور په نشته ختم شو، درخواست نشته دی ختم شلو. په موجوده وخت کې زمنګ په پندیالی کې چې کوم دی د سیو د مړی کیس ته یو په کمزور دی بل زوره ور دی کمزور غریب نور ایست سات چار نو هغه کډر اواغ اسلو بچی مچی وسته په حکومت کې درخواست نه چلی جړه فرې نه چلی.
یونس خان هم یو ځای ملک ته دی چې هغوی ډېرې داسې مقدمې چې پکې دیوانی او فوجداري دعوې شامل وي د زړې فاټا بیا وروستو د انضمام شوي قبایلي ضلعو په عدالتونو کې روان وي، خو اوس هیڅ عدالت نشته نو هغوی له یو شمېر پریشانیو سره مخ کړي.
موږ د پاکستان هغه غټ قانون نه موږ محروم یو او کوم چې مخکېنی زمونږ قانون او اف سی آر هغه نشته دی موجوده وخت کې، لکه مطلب زمونږ د غرونو کیسونه دي، زمونږ د پټو کیسونه دي، زمونږ د دوکانونو کیسونه دي، دلته کسان نیول شوي جیلونو کې پراته دي، دا ټول هر څه په ټپه ولاړ دي. پی ایس یو بلته لاړ شي او که تحصیلدار لاړ شي هغوی موږ سه قانون نشته، قانون ختم کړی دی، عدالتي نظام به راځي، دا به کېږي هغه به کېږي. موجوده وخت کې موږ په دوو کاریانې چې څه وکړو خدای پاکه.
خالد خان د یکغون اوسېدونکي دی او دی وایي چې هغوی کله هم د اسیسټنټ کمشنر دفتر ته لاړ شي او د کومې مقدمې د اورېدنې ورځې مقرره وي نو دا یوه هفته کېږي چې کمشنری انتظامی هغوی ته ووایي تاسو واپس لاړ شي او چې کله نوې عدالت راشي بیا بس تاسو مقدمه ده غوی سره وی
درته دا بهال کی یاد یو یش صدل تن شدی ای پی اس ناستی ای پی ان اختیارات غسی دی غوی زمون نه د اختیار تل لري چې مونږ یا چا سره خبر وکړو یا چا سره جرګه ونیسو.
لدی ورستو چې کوم محل د کوزه محمد دو اسسټنټ کمشنر توصیف خالد سره خبر وکړو نو هغه هم وویل چې د های کورټ د فیصله ورستو غوی سره د مقدمو د اوریدنې او د فیصلو اختیار ختم شوه. څومره مقدمه چې راځي هغه یې تر د نوي عدالتونو تر راتګه اډجرن یا ملتوي کوي، خو دول چې ممکنه ده د های کورټ لخوا مقرر شوی یو میاشت کې ځلې عدالتونو قبایلی سیمو ته هم وغځيږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې په دې سر ته رسیږي. په اخره کې یو وار بیا د فرخنده اسد نه د دې سات د خبرونو لنډی زورو.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سرکاري کارخانو په خوانیو مزدورانو نن په چارسده کې په یو احتجاج کې د حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د ماشومانو د تعلیم الاونس او پوره پنشن په ګډون ټول حقونه ورکړل شي. بلخوا صوبایي حکومت د مزدورانو د دغو غوښتنو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. د عیسوي ښځې آسیا بیبي وکیل وایي نوموړی غواړي چې هیواد پرېږدي او جرمني ته لاړ شي. نن د جرمني یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې سفیر ملک وویل آسیا بیبي که له خپلې کورنۍ سره په جرمني کې اوسېږي نو خوشحاله به شي. د بلوچستان پنجګور ته څیرمه د پاکستان او ایران پر سرحدي پوله نن سهار د ایران د سرحدي عسکرو له لورې پر یو پاکستاني موټر باندې هغه وخت ډزې وشوې کله چې دا موټر د پاکستان د سرحدي سیمې نه ایران ته داخلېدونکی و. په پیښه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. پیښې په اړه لا هم حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د بې وسه او بې کوره خلکو لپاره د سرپناه د مرکزونو د جوړولو د منصوبې پرانیسته وکړه. وزیر اعظم وویل د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې به داسې سرپناوې جوړوي. اخوا د قبایلي ضلعو مشران وایي باید وزیر اعظم د داسې منصوبو اعلان په فاټا کې هم وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زمین خلیزاد پرون شپه په ارګ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د کابل د ټولو انتخاباتي کارکوونکو له لرې کېدو او د رایو له بیا شمېرلو سره به په دغه ولایت کې د انتخاباتو شفافیت نور هم ښه شي. یوکرین او نړیوالو اتحادیانو نن دغه هیواد د روس پلوه بلتون غوښتونکو کنټرول لاندې ختیځ یوکرین کې کېدونکي انتخابات رد کړي دي او دغه غیر قانوني ګرځولي دي. او اوپیک او د روس په ګډون د تیلو پیدا کوونکو نور هیوادونه نن په متحده عربي اماراتو کې غونډه کوي چې د تیلو د بیې د ټیټېدو د مخنیوي لپاره د تیلو د پیداوار پر کمېدو بحث وکړي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې ختم شوې. امید ده چې دا خبرونې ستاسو خوښې شوې. د مشال ریډیو د سبا ورځې خبرونې به په 9 بجې د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا شروع کیږي. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه، فرخنده اسد او نگین صادق پور درنه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.